Radio.
په افغانستان کې د سهار او په جیسوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پایل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. پایل په نیم ساعت خبری مجلې کې په دې نیم ساعت کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو په اړه محتاطانه غبرګون وشو. نن یکشنبه ده، د غبرګون یا جوزا 15مه د جون میاشتې 14مه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. د افغانستان ملي شورا د دوړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې د کورونا وایرس له کبله له سره ځینې بندیزونه اعلان شول. د افغانستان د ملي شورا د دوړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستنې سند تایید کړ. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت پرون نوښته پر خپل ټویټر پاڼه د دغه پور اندازه 299 میلیونه ډالر یاده کړې ده. دغه وزارت ویلي له IMF څخه دا پور هیڅ ډول ټیکیټانه نه لري او د دوی په باور کې افغان حکومت په راتلونکو لسو کلونو کې د اقتصادي ستونزو له کبله دا پور ورنه کړای سي 40% یې وربخښل کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په رسمي ډول څه باندې 24,000 اعلان شوي دي، خو چارواکو ویلي نارسمي شمیرې تر دې څو برابره زیاتې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې اضطراري کمیټه وایي د دې وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د دې کمیټې ویان محمد هدایت تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره.
دا هغه مرستی دی چې یو ور نه کیږي، بل دا چې د مرستی په مستقیمه توګه افغان دولت هم نه ورکول کیږي. دا پیسې د نړیوالو مرستندویو او هغو میکانیزمونو پرانا کې لګول کیږي چې دغه بنسټونه لري. دولت یوازې دومره غوښتنه لري چې پر دغه مرستو څارنه وکړي او لومړیتوبونه مشخص کړي. نړیوال بانک په میمیاشت کې له افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې او اقتصادي دغه راز مالي برخو کې د اصلاحاتو په هدف 400 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړه. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغانده. دوی چې مظاهره سوله ییزه وه، له بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو وغوښتل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د سوي زور زیاتي په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د مظاهرې یوه تنظیمونکي اسماعیل زدران وویل
بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګه د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمونږ دا غوښتنه ته جدي پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمونږ د ځوانانو سره کوي چې هغه ورته اچوي او پوتې اچوي دوی باید غږ اوچت شي او بلې چوپ پاتې دي.
په دې وروستیو کې د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو یو موټر د پولیسو د ډزو په نتیجه کې اور واخیست او درې افغان وګړي په نتیجه کې ووژل سول. تر هغه مخکې په لسګونو افغانان په هریرود سیند کې ډوب کړای سول. د ایران د امنیتي ځواکونو د دغه چلند په عکس العمل کې د افغانستان په ځینو ښارونو او له هېواده بهر په څو اروپایي ښارونو کې هم افغانانو مظاهرې وکړې. خبرونه له ازادي راډیو ناوړي. په داسې حال کې چې پاکستان په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم کړي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د دغو بندیزونو په اړه د اسلام آباد یو چارواکي حمزه شفقت رویټرز آژانس ته ویلي هیڅوک اجازه نه لري له خپل کوره، لشکره او روشانه اړتیا پرته بهر راووځي. د هر کور یوازې یو کس حق لري چې د سودا لپاره بهر ولاړ سي او ژر بیرته کور ته ستون سي. د بیړنیو پیښو په صورت کې باید د سیمې خلک امنیتي پوستو ته مراجعه وکړي. د وضعیت د ارزونې وروسته به پریکړه کیږي چې له کوره د بهر وتلو اجازه ورکړل سي او کنه. د ورلد میټرز ویپانی پرون شنبه وویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې یو له کدود جزره او 300 ته رسیدلي او له دې کبله 2550 کسان مړه شوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یو وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستانی تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې داعش غړیتوب درلود. د البانیا د پلازمینې یوې محکمې ویلي دغه 23 کلن تورن کس به چې کمروم زخروف نومیږي د روسیې پر ځای جرمني ته سپاري. زخروف په روسیه کې هم تر تعقیب لاندې دی او نوموړي ادعا کړې چې په روسیه کې شکنجه سوی دی. دی د تیرې اپریل میاشتې پر 1/2 په البانیا کې نیول سوی و. او سپیس ایکس فضایي شرکت یو فالکان 9 ډوله توغندۍ فضا ته وتوغاوه چې 850 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لېږدوي. دغه توغندۍ پرون شنبه په فلوریدا ایالت کې د امریکا له فضایي مرکز وتوغول سو. د مځکې مدار ته د دغه توغندۍ له لارې لېږل سوي مصنوعي سپوږمکۍ به د سپیس ایکس شرکت له هغو سپوږمکیو سره یو ځای سي چې د انټرنیټ د سیګنالونو په هدف د مځکې په مدار کې ځای پر ځای سوي دي. اوس مهال د دغو مصنوعي سپوږمکیو شمیر 500 ته رسیږي. سپیس ایکس شرکت د امریکا د یو میلیارډر ایلون ماسک اړوند دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.3°C. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4°C. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15°C. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8°C. او بل اخره د جلال آباد اسمان به هم شین وي د تودوخې لوړه درجه 6°C. اټکل سوی
افغانستان کې د سهار 9:00 سوي تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیان کې د افغان سفیر د احضارېدو په باب محتاطانه عکس العمل ښوولی یو څارونکی وایي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خوشنوون کده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي، میاشت وروسته به په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي.
هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي، هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
پرون په پاریس او لندن کې په زرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد لارو سړکونو ته په مظاهرو راوتلي وو. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبرو.
کوم چې ساختماني کارونه دي په لاس راځي را ته پیدا کیږي، هغه برخه کې کار کوم او کور لپاره لاله روزي ګټم.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضار دو په اړه محتاطانه خبرګون وشوت. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته ویلي چې مظاهره او اعتراضي راټولیدنه د هر افغان حق دی. ایران پرون شنبه په تهران کې افغان سفیر احضار کړ او په افغانستان کې د ایران پر ضد د څو مظاهرو په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ومنله چې په تهران کې د دوی سفیر د ایران په ضد د افغانانو د سولې ایزو مظاهرو او اعتراضونو په خبرګون کې احضار شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته څرګنده کړې چې مظاهره د هر افغان حق دی او که چیرې مظاهرو کې ګډوډي شوی وي موظف ارګانونه به یې وڅېړي. په دغه خبر پاڼه کې چې تېر ماخوستن خپره شوه نه دی ویل شوي چې افغان سفیر ته د ایران لخوا سپارل شوي اعتراضي یادښت ته د افغان حکومت ځواب څه دی. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ایران کې له افغانانو سره د شوي زور زیاتي په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې ژر دغه هیواد ته یو لوړ پوړی افغان پلاوی ولېږل شي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه پلاوی بل ایرانی چارواکو سره د شته هوکړې لیکونو په رڼا کې د کډوالو په ستونزو، سرحدي موضوعاتو او کډوالو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش خبري وکړي. د افغانستان په یو شمیر ښارونو او ځینو اروپایي هیوادونو کې افغانانو په دې وروستیو کې د ایران په ضد مظاهرې وکړې او په هغه هیواد کې له کډوالو سره د زور زیاتي وروستۍ پیښې وغندلې. مظاهرې په ایران کې د افغان کډوالو د یو موټر د سوځولو او هلته هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو په غبرګون کې وې. دې دواړو پیښو کې 15 افغان کډوالو وژل شول، یو شمېر ټپیان او 18 نور تر اوسه تری تم دي. په ټولنیزو رسنیو کې د ایران په وړاندې د افغان حکومت په نرم دریځ نیوکه شوې او هلته د افغان سفیر احضارېدل نامناسب کار بلل شوی. افغان خبریال او د چارو کتونکی ولی الله شاهین هم وایي بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د افغانانو هیڅ سم استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅ ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خوښنمون کده. ایران د افغانانو سره سخت ظلمونه وکړل، ژوندی پور وسیزل، په اوبو کې غرق کړل، په خپلو خارجي جنګو کې افغانان وجنګول، یو څو صلحامیزه مظاهرې وشوې. ایران دا هم نشي زغملی په افغانستان کې. فکر کوي چې افغانستان د دې کوم ایالت دی او دلته باید هیڅ خبره د ایران په مخالفت کې ونه شي.
افغانستان کې د ایران په ضد مظاهرو سربیره په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو د افغان کډوالو د زورولو په غبرګون کې د هشتګونو کمپاین هم پیل کړ. د کمپاین کې له ایرانی چارواکو غوښتل شوی چې هلته د ډیره افغانانو ژوند ته ارزښت ورکړي.
په اصل کې چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. افغان چارواکي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وروسته به په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیل کړي. دغه کمپاین چې هر کال دوه وری عملي کیږي، سږ کال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له ځنډ سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد زهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د پولیو کمپاین تر پیلېدو تخنیکی خبرې کیږي. له نوموړي سره پریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د پولیو ضد کمپاین د ځنډ په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
اصل دین چې د کورونا مرض دلته پیدا شو، کمپاینونه د تخنیکی لحاظ موقتا درول شوی ده تر څو هغه وضعیت د کورونا هم وکتل سي او موږ هم وضعیت د پولیو او کورونا دواړه ارزیابي کو. را روان دو هفته کې موږ هغه سره تخنیکی تیم دی روغتیا سازمان سره او یو مشورتي ګروپ چې ده دوی سره مجلس لري دوه ورځ، ټول مسائل په ډیر تفصیل سره دوی سره خبرې کوو. پس لغنه زموږ وړاندیز ده چې یو خاص شرایط پس له یو میاشت یا یو نیم میاشت هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي، هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
ډاکټر صاحب، تاسو د خاصو شرایطو یادونه وکړه، که لږ دغه واضح کړئ چې څه ډول خاص شرایط دي، په دې کې څه شی شامل دي؟
البته خاص شرایط معنی داده چې هغه محافظوي وسایل زموږ رضاکارانه ته باید تهیه سي، لکه ماسک، دستکش، انټي سپټیک، ورته هند سانیټایزر هم ورته وایو، او هغه د اجتماعي فاصله مراتول په خاص شرایط ورته آموزش او ترننګ ورکول دغه خاص شرایط ده. او غیر لغنه هم وضعیت د مقه ولسوالي ګوري چې وضعیت په کوم سطح ده، که زموږ ماشومان نور هم په خطر کې دي پولیوی، نو هلته په خاص شرایط به مون کمپاین شروع کو. خو معنی دا نه ده چې یو دمی مون کولای شو چې هر چی شروع کو. هر ځاینه چې رښتیا ورته یو غټ مشکل دی، اولته هغه مافیاتی مشکل پیدا شوی وي، هلته مون کولای شو چې دغه کمپاین شروع کو.
د څه د همدې پولیو د کمپاین ځند څه ډول اغیز لرلای شي د پولیو ناروغي په برخه کې چې د خپل یو بل ټولنیز ستونزه ده چې زموږ ډیری ماشومان هم ورسره مخامخ دي او دا هم یو ستونزه ده چې باید حل سي. نو کله چې کمپاین ځندیږي څه ډول اغیز به ولري؟
کورونا مرض پر ټول سکتورونه لکه صحت، اقتصاد، اجتماعي او نور خدماتي سکتورونه باندې منفي اغیزه کړی ده. زمون کمپاینونه درې میاشت کېږي چې موقتا توقف ده، او کوم ماشومان چې نوې پیدا کېږي خو طبیعي توګه دو درې میاشت لمور نه غو معافیت لري. پس لغه نه معافیت ډیر کمیږي، ورته ضرورت ده چې واکسین مخصوص د پولیو ورته ورسیږي. نو دا یو مشکل ده. خو دا توقف د واکسین کمپاین معنی دا نه ده چې خلک او ماشومان پولیو پولیو واکسین ته لاسرسی نه لري، کلینیکونه فعال دي، شفاخانه فعال دي، واکسیناتورال ټول غیر پولیو نه د نور ناروغي واکسین ورته ورکول کیږي لکه د سرخکان او توبرکلوس او نور.
دغه څه تاسو چې دا کمپاین بیتا پایلوي د پولیو البته، نو په داسې شرایطو کې چې د کورونا وایروس هم ډېر حساس وضعیت لري او کېدای شي چې کچیرې د پخوا په شان باندې کور په کور د پولیو کمپاین وسی، نو د کورونا وایروس د خورېدو امکان ډېر وي. نو که دغه وضعیت لږه تشریح کړئ چې تاسو که دا کمپاین پیلوي څه ډول به مخ ته وړئ، څه ډول کار کوي؟
دا چې څنګه مونږ کولای شو د پولیو واکسین په څه رقم ترسره کړو، البته چې دا هم به کور په کور یې د له خاطر چې په بل شکل چې دا هغسې خلک هلته راغونډېږي او هغه درسته نه ده. زمونږ کسان دوه درې کسان به وګومار شي، هغه رضاکاران یو به دروازه تختق کوي، یو یې راجستر کوي، یو په خاص شرایط چې دستکش لري هند سانیټایزر ورته وایو، هغه مواد انسپټیک ده هغه لري، منظم لاسونه مینځي، په خاص شرایط دوی آموزش یا ترنینګ اخلي. اجتماعات نه جوړوو، دغه سیستم به ادامه ورکول کیږي چې ترسو مونږ ډېرې ماشومان ته ځان ورسو او دوه څاڅکي د پولیو ورته ورکول شي.
ډاکټر صاحب، که دغه بل معلومات هم لاوریدونکو سره شریک کړئ چې د پولیو څو مثبتې پیښې اوس موږ په افغانستان کې لرو او تر ډېره په کومو سیمو کې دي؟
تر اوسه مونږ په افغانستان کې شپاړس د پولیو مثبت واقعیت لرو چې ډېرې جنوبی ولایات کې دي، سالور هلمند کې، دوه فراه کې، درې قندار کې، همسې نیمروز او څو واقع سپروډي کیسونه دي چې هغه مشرقي کې ده لکه چې لغمان، کنر، دا ټول ولسوالیګانې کې دي، د خپل ښار کې نشته. خو هغه ولسوالیګانې چې لاسرسی هم مشکل ده، مخصوصا په جنوبی ولایت کې لکه هلمند، فراه، کندهار، غوښتنه هم ده د خلکو نه چې ترسو خپل ماشومان په مراکز صحیح واکسین کې ترسو چې پولیو کمپاین نه بیرته شروع کی.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد ظهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسي خپرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: سنا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو لپاره ځوابونه غواړي. په مقاله کې راغلي دا خبرونه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، د ډېرې پاملرنې وړ نه دي ګرځېدلي. شایع علت یې د کورونا وایروس خپرېدل وي یا په متحده ایالاتونو کې وروستي اعتراضونه. خو د کانګرس یو شمېر استازو د سناتور انګس کینګ په ګډون چې د ملي امنیت پر موضوع تمرکز کوي دا خبره نه ده هېره کړې. کینګ چې خپلواک سناتور دی تېره اونۍ د ډیموکراتانو له یوې ډلې سره غونډه وکړه او دوی یو لیک د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان راتکلیف ته واستوه. په دې لیک کې غوښتل شوي دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وار له مخې ایستلو په اړه توضیحات ورکړي. دغو سناتورانو خبرداری ورکړی دی چې له بریټي سره به امریکایي سرتیری هغسي له خطر سره مخامخ شي لکه څرنګه چې تیر کال په سوریه کې مخامخ شو. سناتور کینګ فارن پالیسي ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما دغه تیروتنه په عراق کې کړې وه. فارن پالیسي دا مرکه په تفصیل خبره کړې ده. په دې مرکه کې سناتور کینګ وایي د ځواکونو یو دم ایستل به په اساسي ډول له ترهګرو سره د مبارزې په ماموریت اغیز وکړي او موږ به بیرته هغه ځای ته ستانه شو چې له هغه ځایه مو دا مبارزه پیل کړې وه. کینګ زیاتوي داسې نه ښکاري چې طالبان د داعش سره خواخوږي لري، خو دوی هر وخت له القاعده سره نږدې پاتې شوي دي او ښکاره ده چې حقاني ډله د طالبانو برخه ده. سناتور کینګ چې په کانګرس کې اته کاله د استخباراتو او نظامي کمیټو غړی پاتې شوی دی زیاتوي د اوباما په وخت کې د پوځیانو ایستل له شرایطو سره تړل شوي وو، له جنتري سره نه، چې دا وخت به وسو او دا هم ښه خبره ده چې موږ ټول ځواکونه وباسو، خو هغه وخت چې ډاډه شو. آل افریقا خبرونې له سیاست لري یوه مسله راخیستې ده. له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې کرکټ لوبډله راتلونکې میاشت له افغان کرکټ لوبډلې سره یو لړ لوبې وکړي، خو د زیمبابوې کرکټ بورډ وایي چې لومړی باید حکومت اجازه ورکړي. ویسټ انډیز لومړی ټیم دی چې په نړۍ کې د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته د سیشن بی پورس انګلستان ته لوبغاړي واستول. د ویسټ انډیز لوبډله به درې اونۍ په قرنطین کې تیروي. بیا به تر لوبو مخکې هر لوبغاړی معاینه کېږي او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به یو لړ نور تدابیر هم ترسره کېږي. آل افریقا خپرونه لیکي چې زمبابوې هم غواړي چې افغان لوبغاړي تر لوبو مخکې قرنطین کړي. خپرونې د زمبابوې د کرکټ بورډ د سرپرست ګیوی مور ماکاني خبرې راخیستې چې وایي د هر لوبغاړي تبه به کتل کېږي. ماکاني زیاته کړه چې ماسکونه به د هر لوبغاړي او له لوبډلې سره د همکارانو لپاره تیار وي، افغاني ضد مواد به وي، پرتو په دشوی کېدو لپاره چې وڅرخي څوک لاړې نه توکوي، او تر دې لوبو مخکې به تمرینات هم د وړو ګروپونو په شکل ترسره کېږي.
پرون د جون پر دیارلسمه د پاریس او لندن ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. د فرانسې په پلازمینه پاریس او نورو ښارونو کې بزرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد سړکونو ته راوتلي وو. په لندن کې بیا د شیاړ خو افراطیانو سلګونه فعالان او د فوټبال مینوال راټول سي وو او ویل یې چې د لرغونو ساحو ساتنه باید وسی. په چک جمهوریت، تایوان او د استرالیا په څو ښارونو کې هم د مظاهرو د پلان خبر ورکول سوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی.
پرون زرګونه کسان د فرانسې په مرکز پاریس کې سړکونو ته راووتل او د پولیسو بد چلاندې وغانده. په همدې حال کې په لندن کې د ښي اړخو افراطیانو سلګونه فعالانو د ښار په زړه کې مظاهره وکړه. د پاریس چارواکو د احتمالي تاوتریخوالي له ویرې د مظاهرو په مسیر کې پرتو رستورانتونو او پلورنځیو ته د تړلو امر کړی و. د غذایونه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو بندیزونو په نرموالي تازه پرانستل شوي وو. په فرانسا کې پرونی مظاهره امریکا کې د نژادي تبعیض له مظاهرو په الهام اخیستو تر سره شوې. مظاهره کوونکو د پاریس له ختیځه مظاهره پیل کړه او د نژاد پالنې ضد شعارونه یې له ځان سره لیږدول. په ځینو شعارونو کې لیکل شوي وو هیله ده نن د تور پوست له کبله ونه وژل شم. له مظاهره کوونکو په لږ لرې واټن کې د مظاهرو ضد ګڼ شمېر پولیس هم لیدل کېدل. دا مظاهرې داسې مهال ترسره شوې چې فرانسا کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې لا هم له لسو د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز پر خپل ځای دی. په پاریس کې دغه مظاهرې د ادام تراورا د ملاتړو لخوا پلان شوې وې. تور پوستی ادام 2014 کال کې د فرانسې د پولیسو په توقیف کې مړ شو او تر اوسه یې د مرګ لامل پټ ساتل شوی. د فرانسې په لیون او مارسل ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکول شوي. پاریس کې مظاهرې سوله ییزې وې، خو په ځینو ځایونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو د لانجو راپورونه ورکول شوي. په همدې حال کې سلګونه کسان چې په ظاهره اکثریت سپین پوستي وو پرون د لندن ښار په زړه کې راټول شول، شعارونه یې ورکړل او ملي سرود یې ووایه. دغو کسانو ویل د نژادي تبعیض ضد مظاهرو کې باید د تاریخي ابدو ساتنه وشي. د لندن ښار په یو برخه کې یو کم شمېر کسان بیا د نژادي تبعیض په ضد مظاهرو ته راوتلي وو. بریتانیا کې پولیسو پر رقیبو ډلو چې د مظاهرو نیت درلود سخت محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې په کورونا وایرس سخته میندو څخه ماشوم ته د شیدو له لارې د وایرس د احتمالي انتقال خطر کم دی. د دغه سازمان مسؤلان وایي ماشوم ته د شیدو ورکولو ګټې د کورونا د خطر په مقایسه ډیرې دي. دا خبره د دې سازمان مشر د جون پر 12 کړې ده. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال د مور د شیدو له لارې د کورونا ویروس د انتقال خبره کوي چې ځینې میندې په کورونا ویروس اخته سوي د ماشوم د ناروغۍ لپاره اندېښمنې دي او یا هم په بشپړ ډول د شیدو ورکول منع کړي دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د جون پر 12 په ژنیو کې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په دې اړه ډاډ ورکړ.
We know that children are at relatively low risk of COVID-19.
دوی وایي موږ پوهیږو چې ماشومان د کووید 19 ناروغۍ له لږ خطر سره مخامخ دي، خو لوی خطر هغه مهال ورته پیښیږي چې د مور د شیدو د نه خوړو له کبله په نورو ناروغیو اخته سي. د شته شواهدو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه ګټې د کووید 19 د احتمالي انتقال د خطر پرتله ډېرې دي. هغه میندې چې د کورونا ویروس مثبتې او یا مشکوکې نښې لري باید وهڅول سي چې د ماشوم شیدو ورکولو ته دوام ورکړي او تر هغو چې یې ناروغي ډېره زیاته نه وي له ماشوم څخه دې نه بیلیږي.
unless the mother is too unwell.
تا تحقیقات ښودلی چې د مور په شیدو کې داسې انټي باډي سته چې د ماشوم بدن د بیلابیلو ناروغیو او کمزوریو په مقابل کې تقویه کوي، او حتی دا هم ویل شوي چې که ماشوم له کوم بل ځایه هم د کرونا ویروس اخیستی وي نو د مور شیدې د کرونا ویروس په وړاندې د ماشوم بدني مقاومت ډیروي. د روغتیایي تحقیقاتو نتایج ښودلی چې همدا ماشومان چې په سمه توګه د مور په شیدو تغذیه کېږي په لوی عمر کې د سختې نفس تنګۍ، شکر او نورو ناروغیو له لږ خطر سره مخامخ وي. میندې که نورې ناروغۍ هم ولري د ډاکترانو په وینا کولی سي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه میکروب یا ویروس د شیدو له لارې نه انتقالېږي خو برعکس. روغتیا پالان په دې باور دي چې د ناروغۍ پر مهال د مور په بدن کې د میکروبونو پر ضد جوړ سوی انټي باډي ماشوم ته انتقالېږي او دا کار د ماشوم د بدن مقاومت لوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د دغه پور اندازه 299 میلیونه ډالره یاده سوې ده. په افغانستان کې د کرونا وایرس پر ضد مبارزې استراري کمیټه وایي د دې وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغانده. په داسل کې چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم سوي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یوه وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستاني وګړي تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې داعش غړیتوب درلود. او سپیس ایکس فضایي شرکت یو توغندی فضا ته وتوغاوه چې 50 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لیږدوي.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مه هېروئ. علم فتصل
دا ژوند رنگونه.
نوم می شرف ته شرف نائب او خپل اوس خو بیروزګارم فعلاً، خو کار کوم چې کار پیدا کیږي دیاړي کوم تر څنګ نور کله کله درسونه مطالعه کوم.
کوم کارونه دې مخکې کړی دي؟
که درس برکه وایم تقریبا چلو رایم کال کې مکتب نه فارغ شوم، خو مشکلات واجب ما درس نه دی ویلای. اوس دغه ساختمانی کار نه کوم.
لکه رنگ مالیکا وی خخت لګوي څنګه؟
رنگ مالیم کوم، خختم لګوم. کوم چې ساختمانی کارونه دي په لاس راځي یا راته پیدا کیږي هغه برخه کې کار کوم او کور د پاره لاله روزي ګټم.
تای وخت کې څه نړیوال جامونه هم جوړ کړی و کنه؟ د شوتلی و، له واورې و، له کاغذ و، که د هغو په اړه لږ راته ووایه.
کار تر څنګ بیا ما ډېره علاقه مې چې د هغه د ورزش سره ده، ورزش کې بیا خصوصا کرکټ سره. نو کرکټ برخه کې مې بعضې وخت ټیم تشویق کړی، ټیم سره نږدې پاتې کېږم او تشویقوم یې کار تر څنګ. لکه نړیوال جام کې مې چې هغوی دپاره کپونه جوړ کړي وو د وښو نه یا د واورې نه د هغوی تشویق دپاره، نو همداسې ټیم سره هم نږدې پاتې کېږم. یو ښه فین یم د کرکټ.
خلکو بیا دا هم ویل چې مونږ یوازې هغه د شوتلې جام وګټه چې تا جوړ کړی و بل بل جام ورانه
و. داسې و چې ټیم کار کردګۍ پسې وه چې اول کې خلکو دا فکر کوو چې انشاءالله دا جام به مونږ ګټو ځکه چې ما جامې لیده، خو بیا وروسته چې ټیم ښه کار کردګۍ ونه کړه بیا به ډېرو ماته خپلو ملګرو ویل چې مثلا د تا جام ډېر بختور نه و یا د تا د جام آزار و چې د مونږ ورلډ کپ کې لوبې وبایللې یا وم نه ګټلې یا ښه ونه ځلیدلو. نو بیا ما ورته خندل، دا خبره شته افغانستان کې کرکټ کې دا مسایل شته.
اوس چې کوم ډول ژوند روان دی په دې کې خوشاله یې کنه؟
خوشاله یم. ژوند نه خو پر صورت باید سړی راضي او خوشاله اوسي، ځکه ژوند چې هر څنګه دی د هغه خدای چې درته لیکلی در باندې لورولی هغه ښه دی. نو ژوند سره داسې دې څوک نه وایي چې ما ژوند مشکلاتو کې دی نو زه ژوند نه تنګ یم. اوس ډېر ځوانان داسې شته هغه وایي چې والله زه داسې یم ژوند نه ډېر تنګ یم. ژوند نه تنګول ښه نه دي، ژوند سره مبارزه پکار ده، دنیا سره مبارزه پکار ده، کار سره مبارزه پکار ده. سړی باید قوي فکر ولري، کار وکړي، زحمت وباسي، ژوند نه انشاءالله نه تنګ.
د ازادي راډیو اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت خبری مجله له ستار احمد فروغ نه واوري. مهرباني فروغ صاحب.